یادیږي چې د دغه محصولینو موټر چې نن له وردګو څخه کابل ته پلاروي ور باندې بریدو شو په نخښه شوی. که څه هم تر اوسه پورې پولیسو خپلې څېړنې پای ته نه دي رسولي او جزئیات یې د پیښې په حق لاندې ورکړي، ځکه چې شاوخوا شپږ موټرې وي او درې موټرې زیاتې زیانمنې شوې دي او درې موټر ته هم زیان رسېدلی دی. او دا یو داسې ویلی شو چې د کابل د امنیت په ریاست باندې د برید څخه وروسته یو خونړی برید و چې د افغان امنیتي ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله اړول ده، او تر څنګ یې 15 تنه ملکی کسان چې وخذ یو ماشوم هم پکې شامل دي دی وژل شوي دي. ترن لا روان دي، خود کورنۍ چا وزارت هم یو شمیره خودل چې دوه چې شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي او داسې 50 خواشا ټپیان دي. نو دوی هم وعده کوي چې پراتونکو وختونه کې به دقیق شمیره چې
تاسو د کورنۍ چارو وزارت سره په تماس کې یاست، دغه برید خو لمړی ځل نه دی چې کیږي، څو واری دغه راز بریدونه سوي دي. چارواکي څه وایي چې ولې باید شپږ یا 15 موټر په عین په قطار کې رواني، دغه شی پښبینی ولې نه وسوي؟
د ټولو یعنی د ټولو خلکو او د رسنیو لپاره د پښتنې وړ خبره ده. په لومړی شیبو کې د افغانستان ولسمشر هم د دې ترڅنګ چې دغه برید غندلې دی او د جنایت ضد یعنی د بشر ضد عملي بلل دی، د کورنۍ چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د نورو تحقیقات ترڅنګ دا هم باید دوی روښانه کړي چې څنګه دغه محصلین چې تازه فارغ شوي دي په یو ځل کابل ته راوړل کیږي، او دا په خپله د پښتنې وړ خبره ده. نو څېړنې به وشي په راتلونکو یعنی سبا یا نور ورځو کې، دغه څېړنو پایلې به معلومیږي، ځکه د افغانستان ولسمشر هم دغه غوښتنه کړې ده. خو په ټوله کې ویل شو چې دا لومړی پیښنه ده یا لومړی ځل نه ده چې داسې برید کیږي. نو خلک هم همدغه وایي چې دوی باید د تیرو وختونو یعنی افغان امنیتي ځواکونو سبق اخیستی وي چې په ډله ییزه توګه دغسې د دوی کاروانونه یا موټرې په نښه کیږي.
دواړه صفای صاحب، دواړه دغه بریدونه چې سوي دي، دوی وایي چې دوه ځوانمرګه برید کوونکي وو، دواړو جلا جلا موټرې درلودلې، څنګه که پر پښو روان و؟
دلته بیلابیلې خبرې دي یا بیلابیل معلومات دي. څوک وایي چې درې کسه وو، څوک وایي چې یو موټر بم لومړی کس چې موټر بم ورسره واغه چې 14 ورکړل، او دویم کس یعنی بیا راغلی دی او یعنی پلیو یا شخصي کارو کې ورسته هغه 14 ورکړی ده. نو دلته دقیق معلومی گینه چې دوه کسانو برید کړی یا درې کسانو. خوب ډیره دا وایي چې دوه کسانو برید کړی دی چې یو موټر کې او بل هم ځان پورې تړل توګه 14 ورکړی ده.
ډیره زیاته مننه صفای صاحب چې مشتمو د کابل د پیښې پاکله د نویو انکشافات معلومات راکړله.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې په فساد کې د شکیلو حکومتي مامورینو او چارواکو د دوسیو د ارزونې د پاره نن د ملي یووالي د حکومت مشرانو فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرانیستی. نور تفصیل اکرام شنواری راکی.
دا مرکز به د جمهور رئیس اجرایی رئیس او لوی څارنوال تر څارنې لاندې کار وکړي، او د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په ګډون به په فساد د تورنو مامورینو دوسیې وپلټي. پارک کې دغه مرکز د پرانیستلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله وینا کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت د سیاسي ارادې شتون باندې ټینګار وکړ. ویل چې د دولت درې قوې په دې هکله یوه خوله دي چې فساد د نظام په اډانه کې سرطان دی او عواقب یې هم ناوړه دي. جمهور رئیس غنی ویل چې د فساد سره د مبارزې یو قضایي مرکز به د کشف د دوسیې د پلټنې د بهیر په ګړندی کېدو او قاطعیت باندې کار وکړي.
هیڅ فرد در هیڅ مقام دولتي حق ازیره نداره.
جمهور رئیس غنی ویل هیڅوک په هیڅ یو دولتي مقام کې زدي حق نه لري چې د څارنوالۍ په تحقیق او د قضا په فیصله کې لاسوخنه وکړي. دا په خپل جرم دی. موږ باید سرګند تعهد ولرو او د یو قضایي استقلال باندې ټینګار کوو. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله دی غونډې ته په وینا کې دغه مرکز په غیر سیاسي توګه باندې ټینګار وکړ او ویل چې هیڅوک به د سیاسي انګیرنو له مخې په فساد کې په لاس لرلو ګرمونه ګڼل شي. اجرایی رئیس له خپل اړخه دغه مرکز څخه د ملاتړ ډاډ ورکړ.
و هیڅ وخت هم این نهاد به منظور سیاسی ایجاد نشده.
خاغلی عبدالله ویل هیڅ کله دا مرکز هیڅ وخت د سیاسي اهدافو لپاره نه جوړ شوی چې اوس ورڅخه په سیاست کې ګټه واخیستل شي او چاته د دې امکان هم نه ورکوي چې په سیاست کې ورڅخه کار واخلي. د افغانستان لوی څارنوال پریت حمیدی د مرکز پرانستلو غونډې ته ویل چې دغه مرکز جوړېدل د افغانستان خلکو ته دا پیغام له ځان سره لري چې د دولتي مامورینو لاسونه به د غوی له جیبونو څخه لنډ شي. خاغلی حمیدی د فساد سره مبارزه سخته او اوږده مبارزه وګڼله، ویل چې دغه مرکز جوړېدل د عدالت او د قانون پلي کېدو په برخه کې لومړی پیل دی.
فساد در افغانستان چون گسترده به ریشه دار است، کشوری که
لوی سرنوال ویل په افغانستان کې فساد دومره پراخه او ریښې غځولې دي چې په داسې یو هیواد کې چې څو لسیزې پکې جګړه وه د هیواد ادارې کمزوري وي، کوم ساده او اسان کار هم نه دی. موږ نشو کولای چې د پایلو د پاره خپل سات ته وګورو، او دا د ورځو او میاشتو کار هم نه دی. د افغانستان لوی سرنوال هم په ټینګار ویل چې دا مرکز به هیڅوک د سیاسي انګیرنو له مخې خپل هدفونه ګرځي، هغه ټولو خلکو ته د عدالت پلي کېدو ډاډ ورکړو، خو ویل چې هغوی چې د مرکز په قالب جوړ را نشي نو هغوی ته به معافیت هم وجود ونه لري. افغان حکومت دا مرکز په داسې حال کې جوړ کړی چې ټاکل شوي په ورسا کې د ناتو د هیوادونو سرمشریزه جوړه شي، او په دې سرمشریزه کې به د افغانستان په حالات او وضعیت باندې هم خبرې وشي. ټاکل شوي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پولینډ مرکز ورسا ته لاړ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د اروپایي ټولنې په غونډه کې یو مهم موضوع ترکیه ته په دې ټولنه کې د غړیتوب ورکولو موضوع ده. که چیرې ترکیه ته په اروپایي ټولنې کې ځای ورکړل شي، نو دا به د دې ټولنې څخه د انګلستان د وتلو نه وروسته دویم ستر بدلون وي. نور تفصیل متیولہ عابد راکی.
د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د مذاکراتو په دغه ناسته کې د ترکیې د مالی وزیر، د اروپایي ټولنې لپاره د ترکیې خاص وزیر، د هالند بهرنی چارو وزیر او د اروپایي ټولنې کې د ګاونډۍ د چارو د کمیسیون غړي شامل وو. د اروپایي ټولنې د منشور 3 ماده چې د مالی او تعمیل د چارو په اړه ده، د پنجشنبې په ورځ په دې اړه آزاد بحث وشو. ترکیه که چیرې غواړي چې د اروپایي ټولنې غړی شي، نو باید د اروپایي ټولنې د منشور ټولې 15 مادې په ځان عملي کړي. خو دا چې ترکیه د قبرص هیواد آزاد حیثیت نه مني، نو د دې منشور 15 مادې ورباندې بندې دي. په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب اخیستو لپاره د ترکیې هڅې د ډېرې مودې نه روانې دي، خو اوس چې انګلستان د اروپایي ټولنې د وتلو دپاره د عامه نظر پوښتنې یا ریفرنډم د لارې رای ورکړه، نو ترکیه وایي چې دوی ته نوره هم اسانه شو چې اروپایي ټولنه کې شامل شي. د اروپایي ټولنې لپاره د ترکیې خاص وزیر عمر کلیک وایي چې د اروپایي ټولنې نه د انګلستان وتل به د ترکیې دریځ نور هم پیاوړی کړي. خو د اروپا زیات شمېر خلک په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شمولیت سره مخالف دي، چې دې دپاره یو لړ علتونه هم وړاندې کیږي، چې دې کې یو علت دا هم دی چې ترکیه یو اسلامي هیواد دی، او ورسره دا هم ویره لري چې اروپایي ټولنې د غړیتوب اخیستو سره به د ترکیې نه زیات شمېر خلک اروپا ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو د ترکیې نه غوښتي دي چې د بشر د حقوقو هغه ټول معیارونه باید قبول کړي چې د دې ټولنې نور غړي ورباندې عمل کوي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر برت کونروز په بروکسل کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات نه پس خبریالانو ته وویل چې
As the European Union we stress the need for swift reforms efforts in this regard.
د اروپا ټولنه د ترکیې نه غواړي چې اصلاحات او عمل دی جدي کړي. په تیره د قانون په حاکمیت او د بنیادی حقوقو په ورکولو کې دی جدیت نه کار واخلي. ترکیه چې د اروپایي ټولنې غړیتوب ته کاندیدا ده، باید د دیموکراسي او د دغه قانون د واکمنۍ د پاره ټاکل شوی ټول اصول ته درناوی وکړي.
په اروپایي ټولنه کې د گاونډیو د چارو د کمیسیون غړی جانسن هین وایي چې موږ د ترکیې د پاره د منشور یو باب هم خلاص کړی دی، چې د سره د پرانستل شو بابونو شمیر 14 ته رسیدي. موږ د ترکیې د غړیتوب عمل د ګړندی کولو هڅه کوو. هغلی جانسن هین داسیو
اټس اولسو ا کی پرنسپل اف دیس اکسیشن ټاکس دټ
موږ په تیرو څو میاشتو کې ډیر ښه او ګټور پرمختګونه ولیدل. منګ وس د خپل ولسون ته دا ویلی شو چې دا خبره یوازې نمایشي نه دي، بلکې دا به د دواړو طرفونو د ګټو او ورته پیښو مسلو د حل لپاره ګټور وي. اوس به موږ د منشور یو شمیر نور ماده هم خلاص کړو چې هغه کې د قانون د واکمنۍ ماده هم شامله ده.
بلخه ترکیه د اروپایي ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د ترکیې اتباعو ته باید اجازه ورکړي شي چې په آزادۍ سره اروپایي ملکونو ته سفر وکړي. خو بروکسل وایي چې تر څو ترکیه د توریزم ضد خپل قوانین اصلاح نه کړي، د غړیتوب حق نه ورکوي. خو ترکیه بیا وایي چې داسې نه شي کولای، ځکه چې همدا اوس د کورت یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل ده.
دا شاټک د پروګرام درنوریدونکو هیله ده چې روغ او جوړ خوشاله وسی. روشان نورزی ما دا شاټک د پروګرام کوربه. درنوریدونکو د نن شپې دا شاټک په خبرونه کې د هغه سروې په اړه خبرې کوو چې وایي ځوانان د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د تلویزیون او نور رسنیو په پرتله د ټولنیزو رسنیو نه ډیر کار اخلي. څو ورځې مخکې رویټرز د وی سروې نتایج خپره کړه چې په اساس ځوانان یعنی کسان چې عمرونه د ولسو څخه تر څلورویشت کلونو پورې وي د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د تلویزیون نه هم زیات د ټولنیزو رسنیو نه کار اخلي. دغه سروې دا هم وایي چې فیسبوک تر نورو ټولنیزو رسنیو د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر استعمالیږي. د سروې په اساس څلور څلوېښت فیصده خلک د فیسبوک له لارې خبرونه ترلاسه کوي، نولس فیصده د یوټیوب او لس فیصده د ټویټر له لارې. که څه هم دغه سروې په پرمختللو ملکونو کې سوې ده، خو داسې معلومیږي چې په راتلونکو څو کلونو کې به په مخ په ودې هیوادونو کې د افغانستان په شمول هم د ټولنیزو رسنیو د کارول ډیر سي او ټولنیزې رسنۍ به د خبرونو د ترلاسه کولو اصلي منبع وګرځي. نو موږ هم غواړو چې په دغه سروې باندې او همدارنګه په دې باندې چې د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو نه خبرونه څنګه ترلاسه کیږي، کم خبرونه خپاره کیږي، او آیا په افغانستان کې هم ځوانان د ټولنیزو رسنیو نه دغسې استفاده کوي او که څنګه، په دې باندې خبرې کوو. په پروګرام کې میلمانه راسره د پژواک د خبري اجانس مشر دانش کډوخیل صاحب دی او د افغانستان د امپیشن په نوم د ادارې کارکوونکی عبدالواسع هیوادمل صاحب هم راسره دی. زه به وګورم چې میلمانه راسره دی او که نه. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې که چیرې د پروګرام په اړه باندې پوښتنه لرئ، د موضوع په اړه باندې، یا مثلا غواړئ خپل نظر زموږ سره شریک کړئ، نو تاسو کولی شئ زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ شئ، یعنی ویو ای پښتو، اول ته خپل نظر او خپل پوښتنه د نن شپې د شناټک د پروګرام د موضوع ته لاندې ولیکئ، او همدارنګه تاسو د پروګرام په جریان کې هم موږ ته ټلیفون کولی شئ او په پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. خو مخکې به زه ولاړ شم میلمنو ته. کډوخیل صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ بله، کډوخیل صاحب. وعلیکم السلام، مننه کوم کډوخیل صاحب. ایوادمان صاحب، تاسو هم زما آواز اورئ؟
او مهربانی وکړئ.
تشکر هیوادمل صاحب. راځي اول خو ساسو اداره د ټولنیزو رسنیو په برخه کې کار کوي، د ارقام څه وایي اوس؟ څومره په یو کال کې تغییر راغلی دی؟ څومره خلک فیسبوک استعمالوي؟ یا داسې مشخص ارقام شته د ټولنیزو رسنیو د استعمال او څه تغییراتو د سپیشبینی کېدای شي او که څنګه؟ مننه
نوته چې بول خو ساسو درادیو او ساسو ټول هم کاران د سلامونه وړاندې کوم. کوسل سه تاسو ته هم سلام. په اول کې خو په افغانستان کې تر اوسه په داسې دقیق شمیرې نه څه څونه خلک مثلا ټولنیز رسنۍ کاروي، او یا مثلا څونه خلک د فیسبوک یا مثلا نور ټولنیز رسنۍ ته لاسرسی لري. خو هغه پخوانۍ شمیرې نه وي شمیرې یعنی نشته، خو هغه پخوانۍ شمیرې چې د ارشا ادارې لخوا ترسروي یا سرویس دی کړی و تقریبا دوی ویل په افغانستان کې چې هر څونه خلک یا هر څو فیصد خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، دوی دغه تقریبا نوي فیصد ټولنیزو رسنیو ته هم لاسرسی لري. یعنی په هغه کې بیا تر اتیا فیصد پورې فیسبوک ته، بیا لږ وروسته ګوګل پلس ته، بیا لږ وروسته ټویټر. یعنی د افغانستان خلک څوک چې هغه انټرنیټ ته لاسرسی لري تقریبا اتیا فیصد پورې ټولنیزو رسنیو ته هم لاسرسی لري. یعنی هغه وروسته یا خیر د هیڅ شمیرې نه دي معلوم تر اوسه.
بله، وادمل صاحب، یعنی ساسو د خبرو مطلب دا دی چې په افغانستان کې څوک چې ټولنیز رسنۍ استعمالوي هغه زیاتره انټرنیټ ته لاسرسی لري، او انټرنیټ ته چې خلک لاسرسی لري هغه زیاتره ځوانان دي.
تقریبا ماکسیمال شمیرې ښایي چې څوک چې انټرنیټ لاسرسی لري تقریبا تر 90% پورې ټولنیزو رسنیو ته هم لاسرسی
لري. او دا به زیاتره ځوانان هم وي
تقریبا
نه دې تر نیمه فیصد لوړې ټول ځوانان دي. بله، مننه کوم یوادمن صاحب. کډوخیل صاحب، په دغه سروې کې یو بل خبر هم څه و چې خلک اوس ډیر خپل د موبایلو څخه کار اخلي، د موبایل له طریقې مثلا خبرونه ترلاسه کوي، او ډیر ځوانان مثلا د تلویزیون په پرتله تلویزیون په غربي نړۍ کې د خبرونو د ترلاسه کولو یو اصلي منبع ده، تر هغه هم ډیر اوس ټولنیزو رسنیو نه کار اخلي، او دوی ته وایي چې دا به د خبرونو په خپرولو
په تولید باندې هم تاثیر وکړي. مساس وې اداره خو تر ډیره هدا پرې وسته دی په انټرنیټ باندې فعال ده او کار کوي. آیا فکر کوي چې په افغانستان کې د غټې رسنۍ چې دی تلویزیونونه رادیوګانې او همدارنګه مثلا دغه خبری اژانسونه چې دی دوی هم په انټرنیټ باندې کار کوي او غواړي چې د ټولنیزو رسنیو نه خپل اوریدونکو ته خپل مینوالو ته خبرونه ورسي او کڅنګه؟ بلې کړو خیل صاحب، زه فکر کوم چې د کړو خیل صاحب ټلیفون قطع شوی دی، خو زموږ همکار هڅه کوي چې دوی بیرته راوغواړي. البته هیوادمل صاحب، تاسو دا خبره وکړه چې فیسبوک د نورو ټولنیزو رسنیو په پرتله اته تاسو 80% ویله چې ډېر استعمال لري. د فیسبوک او د ټویټر ترمنځ هغه اصلي تفاوت څه دی، خصوصا د خبرونو په ترلاسه کولو کې؟ آیا فکر کوئ چې د خبرونو موثق منبع ټویټر کېدای سي، او که فکر کوئ چې نه اوس په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې فیسبوک ډېر استعمالیږي او د فیسبوک له لارې باید اداري یا مثلا خلک چې خبرونه خپروي هغوی خپلو مینوالو ته خپل اوریدونکو ته خبرونه ورسي؟
په دې پر په افغانستان کې تر ټویټر فیسبوک ډیر کاری کوي، او د دې دلیل هم تر ډېر خدای خو د څه ده چې افغانستان کې ډیر خلک د ټورنیزو رسنیو په پلیټ فارمونو کې فیسبوک ته لاسرسی لري، او تر ډېر پر ټویټر هم په همدې دلیل شاته پاتې ده ځکه ډیر خلک یې نه کاروي. یو او بل په ټویټر کې تقریبا ډیر هغه غټ خلک یا مثلا د سیاسي یا مثلا کوم لیکوالانو کوم خلک چې هغه ډیر کاروي، او اګه خبري سرچینه تر ډیره پورې په نړیوالو لپاره ټویټر دی، خو په افغانستان کې ډیر فیسبوک ته ځکه اکثره خلک فیسبوک کاروي.
بله، یعنی د فیسبوک استعمال ډیر دی. تاسو ورته اشاره وکړل چې ډیر غټ خلک چې دی هغه مثلا یا ډیر باسواده خلک چې دی په انګریزي چې شپویږي هغه په ټویټر ډیر استعمالي، مګر عام خلک چې دی هغه فیسبوک ته مخه کړی دی.
او بل دی ټویټر نسبت فیسبوک ته دی ټویټر کارونه ملي پسې پېچلې کوم دی، دکه په ټویټر کې تاسو کولای شئ تر یو سلسله خرڅ پورې یو شی ولیکئ، او مثلا تاسو کولای شئ تر څلور اکسنو په ټویټر کې واچو، یو هغه اکسنو بیرته تاسو سره کریکټرونه کاټ کوي، یعنی تاسو نه شئ کولای په لیزو مثلا په لیزو جملو کې خپل خبرې باید تاسو ټول بیان کړئ. او په افغانستان کې فکر کوم هر څوک خپل خبره تر ډیر داسې په ډیر وګړو جملو کې تمام وي. فکر کوم یو ځنۍ دلیل د دې نور تر څنګ د نام تیاتر څنګه هم دا هم وسی انت یو د دې د لیکنه غو محدودیت خو دل سوې ده. په فیسبوک به حتی کولای شي لکه خپل خوښ سره خرڅو لیکنه وکړي، په څو صفې وي که څو حرف وي، ان دې ته محدودیت نشته چې څومره یو شی ولیکه هلته.
بله، مننه کوم هیوادمن صاحب ساسله معلوماتونه. کړو خیل صاحب، مخکې ما دا پوښتنه وکړله چې په دغه سروې کې ویل سی ودی چې ډیر ځوانان چې دی دوی د موبایل د ټلیفونولو لاري غواړي خپل معلومات ترلاسه کړي، غواړي خبرونه ترلاسه رسي ولري، او په افغانستان کې البته ساسو اداره صنعت کار کړی دی په انټرنیټ باندې فعال یا مثلا دغه سی د موبایل د ټلیفونولو لاري کوشش کوي چې خپل مینوالو ته خبرونه ورسوي، آیا فکر کوي چې په عمومي لحاظ باندې د افغانستان خبری ادارې چې دی ته تیار دي چې په راتلونکو څو کلونو کې خپل ټول معلومات مثلا د ټولنیزو رسنیو لاري یا د ویب سایټو لاري خپل مینوالو خپل ریدونکو لیدونکو ته ورسوي؟
بخنه وایم زما اړیکه پرې شوې وه، د شک نشته چې په دې وروستیو کې ټولې هغه رسنۍ چې هغه په افغانستان کې فیصله ډېر اورېدونکي لیدونکي لري، دوی هڅه کوي هغه تلویزیونونه دي هغه رادیوګانې دي تر څو دوی خپل حضور په ټولنیزو شبکو کې فعال وساتي، او دوی له دغه رقابت ان پاتنسی دوی هڅه او کوشش دا کوي تر څو د ټولنیزو شبکو ټول کار فیسبوک دا که ټویټر دا که الګدن دا کور دي دی ویل په خپل پانه ویل، او دوی نه غواړي چې د خپل رقابت یا سالم رقابت په دغه برخه کې د شپږ کې پاتې راغلي. دوی دا ډول دا وسنۍ سروې دا کوم نور سروې غانې چې سی وی دی دوی دا ډېر ځراکۍ سره ګوري یا تاری او دی خل مخې دوی دا ګلار او شان جوړي دوی هڅه کوشش دا کوي تر څو
د هغې لارې نه چې خپل مخاطبین دی کې دغه ډول سرویسونه دغه ډول ویبپاڼې جوړې کړي. یعنی که اوس په افغانستان کې زه فکر کوم داسې رادیو تلویزیون اخبار به نه وي چې دوی د ټولنیزو شبکو پاڼې ونه لري او دوی نه یوازې که یو اخبار خپل مطالب په اخبار کې چاپوي، دوی هڅه او کوشش کوي چې هغه که سبا چاپېږي نو د ورځې په دوران کې دوی خپل معلومات خپلو په اسلام مینوالو ته ورسوي. په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې د سمارټ فون یا د زیرک موبایلونو په اسلام دلته زیات مینوال پیدا کړي، دلته 3G سرویس انټرنیټ لاره خلک له نړۍ سره یو ځای سوي، نو د دوغو موبایلونو لاره دوی هڅه او کوشش رښتیا هم دا کوي ترڅو هر یو ټولنیزې شبکې ته لاسرسی ولري او دوی د رسنیو پاڼې چې دي که هغه فیسبوک ده که ټویټر ده که یوټیوب ده هغوی له ځان سره ملګري کړي او دوی د هغې لارې نه خبرونه عکسونه کې وګوري. او رښتیا خبره دا ده چې تر کومه حده پورې چې موږ خپل هغه د ټولنیزو شبکو کوم هغه بیک اپ ډاټا ګورو، د کې شک نشته چې په دې کې ځوانان دغه ډول ډاټا دغه ډول معلومات ته ضرورت لري او دوی دغه ډول معلومات د ټولنیزو شبکو له لارې ترلاسه کوي.
بله، مننه کوم کړو خیل صاحب، په دې باندې به بیا خبر وکړو چې څنګه کېدای شي چې څوک دقیق معلومات ترلاسه کړي او یا د نور رسنیو او د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو خبرونه فرق کوي که نه کوي. خو زه به اوس هیوادمل صاحب ته ولاړ سم او دا به ورته پوښتنه وکړم چې آیا په افغانستان کې زموږ تاسو خلک په دې باندې پوره پوه دي چې ټولنیزې رسنۍ مثلا څنګه استعمال کړي او که تر اوسه پورې دا نوی شی دی، او آیا دوی د خبرو لپاره استعمالوي که د تفریح لپاره استعمالوي؟ یعنی دغه څنګه کېدای شي چې څوک ووایي چې په افغانستان کې مثلا د خبرو هغه سرچینه چې ده یا مثلا اصلي سرچینه چې ده هغه ټولنیزې رسنۍ دي؟ هیوادمل صاحب،
نو تاسو فکر کوم تر ډیره پورې د دوه دلیله کې دای شي مثلا ځوانان یا څوک مثلا ټولنیز رسنۍ ته یا انټرنیټ لاسرسی لري، دوی د ټولنیز رسنۍ د خبرونو معلومات د ټولول لپاره ځان لپاره وټاکي. یو خو دا د ټولنیز رسنۍ ته لاسرسی نسبت ویب سایټ نورو پانو ته اسانه دی، دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره مثلا څو پیج یا څو مثلا داسې ګروپونه په ډېر اسانۍ سره وګوري، هغه وڅاري او مثلا د ملګرو سره کوم خبریالان د دوه ګروپونو ته ورسي. بل په افغانستان کې فکر کوم مخابراتي شبکو هم دې تر ډېره ځای پورې لاره ورکړې، ځکه دوی د دې تر څنګ چې دوی هغه انټرنیټي بندرونه وړاندې کوي، دوی د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو جلا بندرونه هم په ارزانه بیه د خپل مثلا پیرودونکو ته وړاندې کړي دي، چې دوی هم تر ډېره پورې دوی دې ته هڅول یا دوی ته لاره هواره کړي چې دوی فیسبوک یا ټولنیزو رسنیو دي هغه معلومات د راټولولو لپاره وکړي. بل دا چې په افغانستان کې ټولنیزو رسنیو څنګه کارول کیږي، مثلا خلک سره بلد شوي نه دي، تر ډېره پورې خلک د ټولنیزو رسنیو سره بلد دي. دوی تقریبا کار دی یو خارجي خبر زده تاسو ته مندل تر کله ول په خارج کې تر ډېره پورې ټولنیزو رسنیو کارول کیږي، اکثر اکثر خبروي مثلا.
بله،
هو به مثلا نن غرمه موږ داسې وخوړې سهار هم داسې درلودې، دلته ولاړو تفریح وکړه. خو په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو هغه کارونه نسبت نورو چې ته ډېر فرق کوي. دلته هغه ویل چې مثلا په افغانستان کې ټولنیزو رسنیو تر ډېره د معلوماتو شریکول لپاره، د معلوماتو راټولول لپاره کاریږي، یعنی نسبت نورو چې او بل هر څوک لاغه خپل برخ سره تقریبا ټولنیزو رسنیو کاروي. که څوک ډاکټر دی هغه تقریبا د هغو پیجونو خاطر روان دی چې دغه د بل مسلک سره تړلي دي، که څوک خبریال دی تر ډېره پورې هغه پیجونه دی چاري یا هغه ګروپونه دی چاري چې هغه په خبریال کې دي، یعنی دغه هر چا له کاري برخې سره د دوی ټولنیزو رسنیو کارونه هم تړلې ده.
بلې مننه کوم یو دمن سپدې باندې به ورسې بیا راسو خبرې به ور باندې وکړو. زه به کړوخیل صاحب ته ولاړ سم. کړوخیل صاحب یو دمن صاحب ویل چې په افغانستان کې ډېر خلک د معلوماتو ته لاسرسي کول لپاره ټولنیز رسنۍ استعمالوي، او په ټولنیز رسنیو کې یو مشکل دی چې معلومات مثلا کرتوبې سم چې سم دی، معلومات سم دی او کنه دی. دا ډېر یو مشکل کار دی چې څوک معلوم کړي چې کم خبر درست دی کم نه دی. آیا فکر کوي چې په دغه سیوالت کې مثلا د ژورنالیستانو پر رقم چې مثلا زه کچيري یو خبر ګورم نو زه به خامخا ګورم چې دوه درې منابع دا خبر ورکړي دي او تصدیق شوی دی بیا غ خبره مثلا خبره کمه. آیا فکر کوي چې دغه شی ستا او په ټولنیزو رسنیو کې افواهات او دغه رقم مثلا اوازې ډېر خبريږي که څنګه؟
زه فکر کوم په ټولنیزو شبکو کې به د دقیقو خبرونو په وړاندې درې پیسلا مهم خوندونه پراته دي. لومړی خو ما چې څومره ټولنیزو شبکې هغه پانې چې هغه د ځینو پیسلا رسنیو پورې تړلې دي، ما چې کمی لیدلې دي، دوی هغه خبر چې خپل ویب سایټ یا خپل تلویزیون یا خپل رادیو لارې کاری لکه تاسو ورته اشاره وکړه د دوه درې منابعو رالته کار اخلي. دوی د خپل خبر د صحت او د خطوالي لپاره ډیر زحمت باسي. ما متاسفانه دوی چې دغه پوسټ یا دغه مسائل خپل ټولنیزو شبکو کې خبري هغه دقت تر ډیره حد پورې پاملرنه نه کوي. یعنی دا یو لومړی خند په دغه برخه کې ده. دویم لوی خند دا د سی خپل په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه د ټولنیزو شبکې څوک پکې په سلاسه وکي یا غلطي کوي، افغانستان د رسنیو قانون تر اوسه پورې ټولنیز شبکې نه دي تعریف کړي، یعنی تر دې راه د پورې مجازات کېدلې نسی. درې مسوند په دغه برخه کې دا د سی خپل هغه
bale زه فکر کوم چې د کډو خیل صاحب لاین قطع سو. موږ همکار اوس هم هڅه کوي چې دوی بیرته راوغواړي. زه به هیوادمل صاحب ته ولاړ سم. هیوادمل صاحب، البته تاسو ځین موضوعات ته اشاره وکړله چې مثلا که څوک په یو خاص مسلک پورې اړه لري نو دوی کولی سي چې مثلا په ګروپ کې دا ګروپ معلومات چې وسی هغه ترلاسه کړي. مګر یو بل مشکل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کیږي هغه دا دی چې زیاتره خلک سره پیسې سره جلا کوي. اته داسې ګروپونه ست مثلا زیاتره چې هغه ډیر د صفراتی وسی هغه ډیر خلک چې ډیر فراتی وسی هغه ته ځي، یا مثلا دغه سينور کوم سایټونه چې وسی کوم پانی چې وسی په فیسبوک باندې په نورو ټولنیزو رسنیو باندې نو هغه بل خواته ځي. په دغه باره کې هم صنعت سدلته په غربي هیوادونو کې تشویشونه ست. یو ادمال صاحب فکر کوم چې د یو ادمال صاحب ټلیفون هم قطع شوی دی. یو ادمال صاحب تاسو ما آواز اورئ؟ بلې. کډوخیل صاحب تاسو ما آواز اورئ؟
او د تاسو آواز
بلې. اوس مهرباني وکړئ تاسو خپل خبر ته ادامه ورکړئ. خبر مو قطع شوی.
ما او بخیمه دریم خند سیاده و هغه دا اوس متاسفانه په افغانستان کې ډېری پیسلا داسې پانی جوړ شوی. مثلا که یو تلویزیون خپل هغه وریفای پانه ولري، ځینې ډلې او ټپلې دغه پیسلا یو غلطه پانه په هغه تلویزیون جوړ کړی، هغه معلومات چې باید دقت پکې وشي هغه خلکو ته وړاندې شي، هغه غلطه پانه خبري شي. دا په خپل باندې هغه څوک چې پیسلا د فیسبوک مینوال دی غوی توفیر دانه شي کولای شي. مثلا دغه تلویزیون دغه پانه وریفای شوی ده، دغه پانه نه ده وریفای شوی، دغه پانه به پیسلا رښتیا ده دغه شخصیت پورې یا دغه رسنۍ پورې اړه ولري دا به ونه لري. متاسفانه خلک دغه توفیر نشي کولای. یو لدغه غنا پیسلا هغه کسان چې غواړي رسنۍ او ناوړه ګټه واخلي استفاده کوي، او دوی خلکو ته په غلط معلومات رسوي چې د رسنۍ په وړاندې هم یو لوی ستونزه ده. موږ خپل هم ډیر هڅه کوو کله چې موږ د رسنۍ په نامه باندې خلک پیسلا جالي پانه جوړي، موږ هغه دغه لپاره زیات زحمت باسو تر څو هغه موږ زر له کار وغورځو. اما خلک خو متاسفانه دغه معلومات بیا نشي کولای چې دغه پانه وریفای ده یا دغومره. خو په دې ورسته کې د برخه کې ځکه لږ خواله راغلی چې هغه پانه چې هغه ډیر و لیدون کې لري هغه وریفای سوي دی او هغه پانه سه نوی نوی جوړی هغه سترڅو د 15000 لزر ترسیږي نو هغه بیا بیرته غیر فعالیږي یعنی دا غو بل ستونزه ده چې د دغه لارې خلکو ته غلط معلومات رسیږي او دا د ټولنیزو شبکو په وړاندې یو لوی خنډ ده.
بلې کړو خیل صاحب یو بل مشکل چې زیاتره دلته ژورنالستان هغه مسلکی ژورنالستان چې دی هغه یادونه کوي هغه دا دی چې اصلي هغه مسلکی ژورنالیزم ته دا تاوان رسی په دې خاطر چې خلک وښ ډیر مثلا څومره لایک راځي څومره مثلا کلیک وال کیږي څومره مثلا دا شیر کیږي څومره شریک کیږي په دې باندې ډیر مثلا خپل خبرونه غواړي چې جوړ کی یا مثلا داس خبر جوړ کی چې هغه ډیر شیر سي ډیر خوشی کی خلک آیا دغه شی تاسو په افغانستان کې په ژورنالیزم کې وینئ چې دغه ژورنالیزم ته مسلکی ژورنالیزم ته تاوان کوي او که تاسو فکر کوئ چې تاوان نه ورته کوي؟
تر دې هغه پر خو تاوان کوي ځکه چې کزه دا په مثال کې وړاندې کوم دا سه ډېرې گزارشونه دا شي چې موږ خبريالانو پېښ وغو میاشت کار کړی زحمت وستلې کله چې هغه گزارش موږ مثلا خپل ټولنیزو شبکو له لارې خلکو سره شریکو هغه د 1500 نه تر زرو نه زیات لایکونه ناخلی خو ځینې داسې معلومات چې هغه کوي چې هغه اصلا ډېرې خبري ارزښتونه لري خلکو لپاره ډېر فیصله د دلچسپي د نور دلچسپي بایس یاغه د لزرو نترشل زرو پر لایکونه اخلي نو دا رښتیا هغه یو ژورنالیست یو راپور باندې زحمت باسي یو دی یو دی ویغټه مسلې نه پرده پورته کوي او هغه کله فیصله هغه فیدبیک یا شیتاب سری هغه اړه باندې نه ترلاسه کوي نو هغه رښتیا یو ډول مایسکیږي او هغه رښتیا هم هغه ژورنالستان هڅه کوي بیا داس یو څه برابر کړي چې هغه د خپل مینوالو لپاره دلچسپ وي نو دغه یو اندېښنه او دغه یو ستونزه رښتیا هم شته د کې یو مسله ده چې خپل دغه هغه مطالب یا هغه څونه چې هغه په اسلام مطالب سلند یا هغه رښتیا خلک ډیر کتلې شي خو هغه تحقیقي گزارشونه یا هغه معلومات چې غي باندې ډیر زحمت وسلسه وي هغه لګلوي نو خلک چې د موبایل لارې ټولنیزې شبکې کاري دوی یو وخت کم لري بل دومره وسله دوی نه لري چې لولوي مطالب دوی د موبایل لارې ولولي.
بله مننه کوم کړو خیر صاحب. هیوادمن صاحب تاسو مخکې ویل چې مثلا که څوک یو مسلکی کس وسی نو هغه به هغه مسلکی ګروپ پیدا کړي بیا به مثلا په هغه پاڼو کې هغه کولی سي چې هغه تعقیب کړي او دغه کې مګر یو بل مشکل دا دی چې زیاتره مثلا داسې ډېر سختریز خلک چې وسی یا ډېر افراطي خلک چې وسی که هغه چیرې د جیب په حساب وسی که هغه چیرې د کوم ملیت په حساب وسی یا مثلا دغه سي د قوم په حساب وسی هغه خلک هم ډېر داسې ډېر خلک تعقیبوي او ډېر خلک غواړي ورسره مثلا په ټولنیزو رسنیو کې ورسره وسی. آیا فکر نه کوئ چې دا یو رقم جلاوالی راوړي او داسې بعضی مسایل خصوصا چې هغه ډېر داسې پارونکي دي هغه راپورته کیږي او څنګ ته په خلکو کې داسې اختلافات راځي که څنګه؟
په وخت سره ما کاری کپټه شو د ټولنیزو رسنیو د کارون تقریبا هغه یو تر ټولو غټ منفي ارقام ده چې ډېر خلک دي د خلکو د دین او د مذهب او مثلا د قومیت په نامه د خلکو د جلاوال لپاره کوي ډېر دا چې په نسبت چې مثلا هغه د قومي تعصب او مثلا قومي جلاوال ته لمن وهي خو دا په افغانستان کې د مثلا په ټول یو د مشکل هم ده چې بل د کوم خبرې یا کوم مطلب ته فکر وکړي تر دې پورې چې فکر پکې دی هغه اصلي اړخ ورسي یا مخکې تر دې دغه پر قضاوت دغه طرف اړخ نیسي یعنی ټولنیز رسنۍ کې هغه تر ټولو منفي اړخ هم همدا د ډېر درس پیژنو او خلک څه چې د همدې لپاره دوی کاروي سي خلک یې خلک لا ته مثلا د خلکو ترمنځ قومي تعصب ژبنۍ تعصب لا ډېر کې لوري دا مشکل ستاسو.
بله مننه کوم یوادمن صاحب درنو وردون ته باید ومن چې دوی داشناټیک خبرونه او ری داشنا رادیو نه او د نش په داشناټیک خبرونه کې د سروې په اړه باندې خبر کوي چې وای ځوانان د خبرونو د تلاس کولو لپاره د تلویزیون او نور رسنوي په پرتله د ټولنیزو رسنوي نه ډیر کار اخلي او وګورو چې موږ سره په ټلیفون کې څوک دی یو دوه درې وردونکو په واخلو تاسو مې باندې وکي ځان معرفي کوي او پښتنه مو وکي لانډه
السلام علیکم محترم مرزا صاحب جوړ په خیر
وعلیکم السلام مهرباني وکي
جعفری لزابل زامه تر کوم مرزا صاحب تاسو او درنو اوریدونکو
وعلیکم السلام مهرباني وکي جعفری صاحب
او مرزا صاحب تاسو پروګرامونه خو ډیر څنګه پوری دي رښتیا هم لږ باید دې ته مو تاسو متوجي اوسئ دا اوریدونکو په شمول باندې دا مېلمنو چې په فابا دلته په افغانستان کې مثال د ریډو یا د سیف یا د یو کې څو خلکو کار اخلي او په دغه وخت کې کوم ټلیفوني شبکې فعال شوی یا د انټریان یا نومریان فعال شوی یا فیسبوک فعال شوی یا د ټولنیز رسنۍ فعال شوی په دغه شامه کې ضربه ورکړه دا ختم شو دا معمول په خلکو کې او ما ختم شو یعنی دا کمپنۍ فعال شوی او په تاسو په د یو اخبار ته هم خلکو کار اخلي یو رسپانې سره نو دلته د مرمنو څه ما پښتنه دا ده چې دا کوم خلک چې دی ته لاسرسي نه لري یعنی مثال به سواد دی په دشتې سیمو کې دی یا سجنه تقریبا په سل کې او یا په صد به سواد به تعلیم دی نو دې څنګه ته نشه ښتای او دې ته لاسرسي نه لري نو پاینده کې د افغانیت یا د اسلامیت لنګا کم شي د افغانانو د پاره ډیر ارزښت لري شاینده ولري او دا رسنی استفاده وکي
بله
تاسو توجه نه یو جار مننه مخه
مننه جعفری صاحب چیز مش پروګرامونه او ری او مشته ټلیفون کې ساسو پښتن مو وخت سره د ملمنو سره به مترکو خو زه به وګورم کې او بل اوریدونکې وسی تاسو مې ربانی وکي ځان معرفي کې یو پښتن ملنده وکي بله مې ربانی وکي
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخان مرزاک
و علیکم سلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکي
سلام نو مې کې هلي تاسو ملمنو ته ټول اوریدم سلام وکړو
و علیکم سلام مهرباني
څنګه رسنۍ خو څنګه څنګه چې دا تاسو پروګرام روان کړی دی د رسنۍ په اړه چې مثلا دا د تلویزیون کې دی نه دا و نو د رسنۍ شې دي مثلا د دې سره د خلکو علاقه لري یا نه لري اوس یو ځینی خپل ځینې ځان په اړه کې څه وایي نه مطلب د ما ډیر علاقه چې د شروع نه د رادیو سره مې د هغه د تلویزیون خبرونه نه نه مخ دومره ډیر نه
بله
د رادیو څه د دې ما د لپاره یو ځینی ذریعہ دې د څه د دنیا له حالات نه ځان خبر کمه او بس رسنۍ شي مثلا لکه د تاسو مثلا د امریکا غږ آشنا راځي یا مثلا نور رسنۍ دي مثلا ډیر اړیکې لري موږ معلومات چې نه اخلو موږ خپل معلومات چې کوم نظر یې موږ وړاندې کوو موږ په راته ډیر د فخر خبره د ډاکټر صاحب له خامې ځای
مننه ډیر زیاته بله
یو نن د پښتنه کې ملمنو نه
مهرباني
دا دا هغه څنګه دا چې وسې دا ځینې خلک لکه څنګه چې جواب لري صبر ته اشاره وکړي مې دا شي شمه دې سپیرې کې مثلا دا زیات رسنۍ نشي کولای ښکارو کې مثلا د دې لپاره دا د خلکو لپاره د سانتیا څو پروګرام به وسګوري ورته ماهیې شي یا باندې شي ورته ماهیې مطلب دا غوړي کارکونکو نه مې دا مطلب ډیر به څنګه غواړم مې ځوانو نه دا شی لنډه څنګه لرم دا روزه د مخه مخه د سړي په غاړه چې باندې تاثیر هیلو
مننه کوم کشمیر خان صاحب ډیر مننه چې ټلیفون مو کړی وو او زموږ پروګرامونه اوري دواړه پښتنې موږ وخت سره د جعفری صاحب او د کشمیر خان صاحب او په فیسبوک باندې هم جنوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه ایښی دي احمد روحانی وایي چې د ټولنیزو رسنیو نه خلک د مشهورتیا لپاره کار اخلي دوی وایي یو بل څوک وایي چې ځوانان ځکه فیسبوک استعمالوي چې لاسرسی ورته لري زه به اول ولاړ سم هیوادمل صاحب هیوادمل صاحب په افغانستان کې واقعا داسې ډېر ځایونه بوي چې هغوی حتی عادي رسنیو ته مثلا تلویزیون یا راډیو ته به لاسرسی نه لري او ټولنیزو رسنیو خپله ډېرې لري آیا څه کول پکار دي او که چیرې فکر کوئ چې نه په څو کلونو کې به په افغانستان کې تقریبا ټول خلک د دې څخه مستفید سي تاسو څنګه ارزوئ
تر ډیره خو کوم وګورئ ټولنیز رسنۍ تقریبا دوی چې هر ځوان یا هغه څوک چې مثلا دوی د انټرنیټ سره لاسرسی لري دغه د ژوند یو برخه ګرځېدلې ده. هر څوک کوم وګړي کنه وګړي د ټولنیز رسنۍ سره دوی اړیکه لري، نو په هغه سیمو کې مثلا هلته رادیو یا مثلا نورې ټولنیز رسنۍ د انټرنیټ نشته، په هغه سیمو کې هغه خلک هغه رسنۍ ډېر کاروي. شاید هغه د ټولنیز رسنۍ چې تر ډېره کې پورې ورسره بلد بېخي نه وي، ځکه دوی نه مثلا هغه طرف له لاسرسی لري او نه هم مثلا دوی هغه کاروي. نو په وخت سره که هغه سیمو ته انټرنیټ ورځي یا مثلا د نور ټلیفونونه یا مثلا کمپیوټر داسې ورځي تر هغه وخت پورې نو لږ وروسته بیا مثلا دوی له دې شیانو سره خبرې. یو بل دا نور دي چې کوم کور تر ډېره پورې په ښارو کې هم د رسنۍ دي که نور ویب سایټونه دي که مثلا خبرې پاڼې دي، دوی ټولنیزې رسنۍ هغه د ځان د مشهورتیا لپاره یا د خپل معلوماتو تر ډیرو خلکو پورې او تر ډیرو ځایو پر درسولو لپاره کاروي. یعنی هغه ټولنیز رسنۍ د دوی لپاره یو داسې منبع یا سرچینه ګرځېدلې چې دوی وکولی شي ډېر ویونکي یا ډېر لوستونکي د خپل ویب سایټ یا د خپلو خبرونو لپاره راجل پیر راوګرځوي. نو دا اوسې تقریبا هغه یو ټولنیز رسنۍ وو چې خبري ویب سایټو یا خبري رسنیو لپاره یو تبلیغاتي هم بل لري، هغه که په ښارونو کې که په کلو کې وي که هر ځای کې خلک لاسرسی ورته لري. اول ځکه ټولنیز رسنۍ هغه اوله سرچینه یا اوله منبع ده چې خلک لاسرسی ورته لري، نو د نور رسنۍ هم تر ډېره کوشش کوي چې له دغې لارې دغه خپل خبرونه او غوتر ورسوي او له دغې لارې ډېر خلک ځان ته راجلب کړي.
بله، مننه کوم. کړوخیل صاحب هیوادمل صاحب هم ورته اشاره وکړله، جعفری صاحب هم دغه تقریبا پوښتنه دغه وه چې اوس چې ټولنیز رسنۍ راغلي دي، مثلا خلک ډېر ارتباطات د ټولنیز رسنۍ له لارې ټینګوي، خبرونه د ټولنیز رسنۍ له لارې اخلي، دغه پخوانی رسنۍ چې دي مثلا تلویزیون دي، رادیوګان دي، اخبارات دي، د دغه قوت او اهمیت کم سوی دي. او کچیر فکر کوي لکه چې اوس ایوادمل صاحب ورته اشاره وکړه چې دوی کوشش کوي چې مثلا په داسې یو محیط کې چې اوس دوی دي چې انټرنیټ سره ټولنیز رسنۍ سره چې دي نه هم استفاده وکړي او خپل دغه بزنس ماډل چې دي یا د کاروبار کوم ماډل چې دي کوم سیستم چې دي هغه ته تغیر ورکړي او دغه نورو لارونه هم استفاده وکړي تر څو چې خپل هغه اوریدونکو ته یا خپل مینوال ته ځانونه ورسوي.
زمونږ د ټولنې هغه وګړي چې هغوی رښتیا هم کم سواد لري، تر اوسه پورې هم دوی مثلا نشي کولی چې فیصله د اخبار نه ګټه واخلي، د ټولنیزو شبکو نه ګټه واخلي. د دوی لپاره اوس هم رادیو په لومړی سر کې او بیا تلویزیون په غسیمه کې چې تلویزیون ته فیصله دوی لاسرسی لري، د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ښه وسیله ده. خو زه غواړم مخکې له دې نه چې تاسو دا وروستۍ پوښتنې ته راشم، هغه دا ده چې خپل دا ټولنیزې شبکې اوس هم هڅه کوي تر څو دا خپل سرویسونه د خپل خلکو لپاره نور هم ساده کړي. یعنی په دې وروستیو کې مخکې به کچا غوښتل خپل پیام یو بل ته ورسوي، نو هغه به یې په اصطلاح لیک لوست هغه ته ضرورت وو چې هغه باید یو څه لیکل او یو څه په اصطلاح خپله لوستلی شو. یا ما اوس مثلا په فیسبوک کې داسې غږیز پیامونه تبادله کېږي چې هغه یو څوک یوازې هغه د ثبت کولو په اصطلاح لاره چاره زده کوي، هغه پورته کوي، بیا هغه د مقابل طرف غږ اوري. یعنې دغه نوي پرمختګونه دغه برخه کې راغلي. دغه راز مثلا ډېری رسنۍ دا اوس هڅه کوي تر څو د خپلو هغه قشر لپاره چې کم سواد لري د هغوی لپاره غږیز خبرونه د هغه عیار او د دغو له لارو نه جوړ کړي تر څو دوی هم د ټولنیزو شبکو له لدی په اصلاحاتونه له د امتیازاتونه برخو سي دا هغه خبر اخلو. د کیت شک نسته چې خپل هغه رسنۍ چې ک تلویزیون دا ک اجنسونه دي ک اخبارونه دي، دوی نه یوازې د خپل تولیداتو د خپل موادو خلکو ته رسولو لپاره د ټولنیزو شبکو نه کار اخلي، بلکې دوی هڅه کوي تر څو د خلکو فیدبیک او نظرونه د خلکو په اصلاح ستونزې او مشکلات ټولنیزو شبکو له لارې ترلاسه کی، سوژې پیدا کی، دغه په اړه بیا دوی په اصلاح راپورونه جوړ کی، حتی دوی هغه خپل خبرنیزي تګلارې له دې لارې جوړې.
بله مننه کوم کړو خیل صاحب درنو ورډنګ ته باید وایم چې دوی د اشناټک پروګرام اوري د نن شپې په خبرونه کې دا غ سروې پاړه خبرې کوي چې وایي ځوانان د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د تلویزیون او نور رسنیو مثلا رادیو یا اخباراتو په پرتله د ټولنیزو رسنیو نه ډیر کار اخلي. ټولنیز رسنۍ یعنی فیسبوک او دغه سی ټویټر او یوټیوب او داسې نور چې په افغانستان کې د درې ځ فکر کوم ډیر مشهور دي چې استعمالیږي. یوادمن صاحب زموږ اوریدونکو دلته لیکلي دي چې د ټولنیزو رسنیو خبرونه باوري نه وي، خلک د اوږدو لیکنو د لوستلو زغم نه لري په دغه رسنیو کې، او دوی وایي چې تنه د ساتیرۍ لپاره استعمالوي، خو د راډیو له لارې دوی خپل خبرونه اوري. دوی خالد بهیر نومیږي. آیا فکر کوئ چې دغه شی تقریبا په ټول کې عام دی؟ مثلا تاسو کوم خبرونه د ټولنیز رسنوی څخه چې ترلاسه کوي یا ور باندې باور کوي او نه کوي او خلک څه وایي تاسو ته؟
یو خو مګ د ټولنیز رسنوی د خبرونو دوه خدي، یو د دې برخې د وبخیاسي، یو مثلا د خلکو له خوا یو شیخ پرې د خلکو له خوا معلومات پرې سره د خلکو خپل شخصي نظر دی، بل برخه مثلا د رسنوی له خوا یا مثلا د سمي سم پیجنډل سی ویب سټ نه یو ویریفای شوی پانی وی، یا مثلا د غټو غټو ژورنالستانو پانی وی، نو په هغه کې مثلا د خلکو له خوا معلومات خبرې کې په کې تقریبا تر دې راځي پر یا د افهات یا مثلا د خبرې په باندې تر دې راځي پر باور نه شکه ده. خو د هغو رسنیو د لارې چې اقسم باوري سرچینې ولري، مثلا په ژوند خبري اجنس دغه اخر خبرونه د شي فکر نه کوي د لخوا د رسنیو مخبري چې هغه د باور وړ نه وي، نو هغه رسنۍ چې نوم لري یا مثلا چې د رسمي خپل کار مختوري کوم ویب سایټونه چې مثلا خدي باور وړ وي یا کوم ژورنالستان چې نوم لري، د هغو لخوا چې کوم خبرونه خبري هغه فکر نه کوي د باور وړ نه وي.
بله دغه خبره وه تقریبا موږ غوښتل چې په دې باندې پوه سو چې آیا خلک د خبرونو باور ورباندې کېدای سي د خبرونو له لحاظه، او دوی وایي چې د لوستلو زغم نه لري مثلا اوږده مضامین چې وسي یا خلک د ساتیرۍ لپاره استعمالوي. نو تاسو بله مهرباني وکړئ
نو تر دې پورې د ټولنیز رسنیو په ویب سایټونو یا مثلا کوم د رسنیو د دفترونو سي په ټولنیز رسنیو کې هغه خپل خبرونه یا راپورونه خپروي، دوی تر دې پورې کوشش کوي چې هغه د خپل راپور هغه اصلي ټکی یا اصلي دوه پاراګراف راوښه هغه په ټولنیز رسنیو کې پوهې بیا لږ وروسته د لینک ورسره اچوي. نو څوک چې مثلا هغه دوه پاراګراف هغه مین ایډیا یا هغه اصلي خبره په ټولنیز رسنیو کې وربدي کچې د لږ راپور سره مینه ولري، یا مثلا وګړي هغه نور چې تعقیب کوي ولودي دوی په لینک باندې کلیک کوي اصلي سرچینې ته ورته، خو کوم مثلا دوی نه غوښتل چې صرف هغه معلومات دوی لپاره کافي ول انتر ډیر پور دغه رسنوي د کوم حتی کړي د سره کوچنی کې هغه اصلي خبره سي په ټول راپور کې وي دوی هغه په فیسبوک یا ټول نیوز رسنوي کې ورسره اچوي.
مننه کوم
دغه پر هغه خلکو د ځکه اندېښنې راکما کړې ده.
بله مننه کوم یوادمل صاحب. کډو خیل صاحب اخ مو ډیر کم پات دی، دوی پښتنې دی، یو دغه د ولسی ژورنالیزم په باره کې هغه ژورنالستان چې په کومي ادارې پورې تړلی نه وسی دغه په باره کې مشتبل معلومات راکړي چې هغه څه ځای لري په ژورنالیزم کې او په افغانستان کې تر کوم اندازې پورې دغه ولسی ژورنالیزم کار کوي یا پیسېلا پرمختګ کړي دی نه دی کړي، خلک ست نسته چې داس کار کوي، او دوام ستاسو خپل اداره د لو خبری ادارې په صفات باندې تاسو مثلا د سمارټ فون یا د موبایل فون له طریقه د خدماتو د ارزه کولو یا مثلا د ټولنیز رسنیو د څه پلانون لري او څه تغیرات ویني چې په راتلونکو څو کلونو کې براسي؟ وخت مو ډیر کم پات دی، یو د قدرو
سمه ده. د ولسی ژورنالیزم په برخه کې خوشبختانه چې اوس د افغانستان له ګوټ ګوټ کې فیصله داسې کسان له رسنیو سره تړل شوي، له رسنیو سره په تماس کې دي چې دوی د افغانستان له ګوټ ګوټ نه فیصله انځورونه پیښې معلومات له رسنیو سره شریکوي، او رسنۍ بیا هڅه او کوشش کوي تر څو د هغوی هغه صحت او دقت پیدا کړي او هغه بیا خپاره کړي چې هغه د فیصله یوه ښه برخه ده. پژواک سره به دومره وایم چې د منګه غ اپلیکیشن له شل زره نه زیات کسانو ډاونلوډ کړی، د ویل لارې خلک معلومات ترلاسه کوي. په دې وروستیو کې موږ غواړو د سمس له لارې خپل خلکو ته په اسلام معلومات ورسوي، هغه څوک چې سمارټ فون یا ونه لري یا انټرنیټ ونه لري موږ څنګه وکولای شو چې دوی ته معلومات ورسو یا ته دوی ته موږ هیڅ خبر نه ورسو دا غره موږ د دې کال وروستي پورې تر څو هغه کسان چې یو څوک انټرنیټ ونه لري که څوک دغه داسې موبایلونه چې هغه انټرنیټ په اصطلاح نشي کارولی یعنی عادي ټلیفونونه دي دوی له لارې دوی څنګه ځینې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي نو موږ غواړو د ایس ایم ایس له لارې یا د پیامونو له لارې دوی ته معلومات او خبرونه ورسو.
ډیره مننه د پژواک د خبري اجنس مشر دانش کړو خیل صاحب ساسونه او همدارنګه د عام پیشن په نوم د ادارې د کارکونکي عبدالواسی هیوادمل نه چې زموږ سره مو په پروګرام کې برخه واخیستله او د ټولنیزونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره و. زموږ خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي خو زموږ سره وسی په څو شیبو کې زموږ د دریجه به خبرونه پېسی او موږ به یو سات وروسته د تازه خبرونو سره بیا ساس په خدمت کې حاضر شو. له وسله پاره د خدای پامان.
رادیو آش